رند لري خو وایي چې لدی موضوعګانو به خبره نه دي. د کابل د امنیت قومندانۍ وین فردوس فرامرز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
هدایت جی پی قومندان سره امنیت
کابل امنیت قومندان د خپل ټولو حوزو امیرینو ته جدي سپارښتنه کړې چې هر هغه کورنۍ چې له یو ځایه بل ته نقل مکان کوي باید د حوزې امیر په جریان کې پاتې شي، او که د حوزې امیر په دې برخه کې بې غوري وکړي سمدلاسه به له دندې لرې شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو له کورونو ګټه اخیستې او یو لړ ترهګریز بریدونه یې د استوګنې په کورونو کې پلان کړي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره له کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړی.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوهه، دال وړيږي، داغه ذهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې لا لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکل ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کول ماته ستونزمنه ده، ځکه
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعري خبرې کوو.
فکر کوم چې زه هم دا جرأت مې کړی دی، نو ما هغه شاعري م راخیستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړی ده. کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه اطرافي واوري.
له ځانه سره یې وویل لکه چې له اطرافیانو سره یې پاڼه یې واړوله. هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کېږي، دلته همدا کېږي، همدا کېږي، اخر په وجه چې د چا کېږي، دلته په فن پورې خندا کېږي.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
چې مو د وړاندې می په یو غونډ کې ګډون کړو، مشاعره و. زه هم د مشاعرې په یو کونج کې ناستم. لمخکینی قطار می د دوو کسانو خبرې واورېدې. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایي نو دوی به ورته بیتوله داد ورکاوه، خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلی او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې د یو فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپله فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجد او احساساتو راغله چې بېواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پرېښنه لګي. سموږ د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښ وي، خو کله چې څو غزل نو وویل شول او د مشوه دوی دا ځل د دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. له دې وروسته مې ځان غلی کړ، ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې زموږ د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوښوي مګر هنرمند په خپله نه خوښوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند د یوې ټولنې د مشهور د بیدارۍ په برخه کې مهم رول لري. که د ملالی په یوې لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي، خدای ګلالۍ بیننګۍ ته دې ساتینه، د پرنګیانو ټول لښکر ماتیږي، نو دې ته ورته د فن زیږنده د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولی شي. د نننې رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کوو او په پیل کې له مریم توخی د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیتونو او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د دې شورا رئیس دی او د جمهوري ریاست دویم مرستیال د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خر جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوري ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علومو اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل ښاروال، د نواورۍ په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادیې استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادیې او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلي دي د فرهنګي عالي شورا سکرتریات د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوري ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مخته وړي او سکرتریات موظف دی چې د دې شورا طرزالعمل ترتیب او فرهنګي عالي شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د ځوانانو نړیواله ورځ د زده کړې لیک له شعار سره د ځوانانو د معاینت لخوا په کابل کې ونمانځل شوه. د بختر اژانس د رپورټ په اساس د ځوانانو ورځ چې تېره اونۍ ونمانځل شوه، د نمانځلو په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافۍ وویل چې ځوانان د خپلې موخې ته د رسیدلو لپاره له خپل استعداد او وړتیا څخه ګټه واخلي، د نورو په تمه دې نه کښېني، خپله دې د ځان او ټولنې لپاره کار وکړي. د جبل سراج د ماڼۍ د بیا جوړونې کار په شدت سره روان دی او په نږدې وختونو کې به بشپړ شي. د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د جبل سراج تاریخي ماڼۍ چې د پروان په ولایت کې تاریخي او لرغونی ماڼۍ ده، د بیا جوړونې کار یې د جمهوري ریاست د عملیاتي ادارې لخوا دوام لري.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلی او رستربلی ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده ناامنیو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري، هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دې اړه وویل:
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوها دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربانه او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل:
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټې لري او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ، ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
په بدون کتاب ما نمیشه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډیر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران دغه ټول هڅه وکړي تر څو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که از وخت پیش کده اول مطالعه د سطح ولایت کندز ما د خود کتابخانه عامه مو خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر میناوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یوه الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل دی ناممکن او ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه وایي چې د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل پاکله پیژندلې دي هغه دا دي چې تخیل د درونی حواس لارو د واقعیت د نالیدلې چیرې را بربندول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلې دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخیل یو الهي انرژي د انسان دننه دغه اوسنی ژوند نه ده. دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډیر ښکلي دي آغا د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډېری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان له یوه لحاظه یو صغیر، یو وړوکی کیهان ده، یا د هستۍ یوه خلاصه ده. په دغه داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوتره چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یو ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډېر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یو ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه وي لیدلی.
مثلا یو پوښتنه ده استاد، تاسو هم ویلي چې تخیل یوه الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاس دلته نه رسیږي، ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحت الشعور نشي کېدلی، ځکه تحت الشعور هم د ذهن یوه پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ښه ما دغه یو هنرمند دغه صبري یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالی ته دا خپل کمپوزونه چېرته لاسه کوي؟ یو خپله یوه سندره وښودلی دی، دی کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس او ټیکنالوژي لري، په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغې علم د مخترعینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي، خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چې ده فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شوه؟ هیڅوک یې نشي ښودلی. خیده قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د دې کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ما ته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل توم نه پیاوړي کړي؟ که نه، دا یو الهي ورکړه ده، او که هغه پیاوړي وه که کمزوري وه؟
ګوري ښه، زما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه، دغه و د کائنات و، چی شی به و؟ نو دلته موږ باید شیان ته دا د خیال په وزرو هلته داخلې کړو. یو څه تصورات، یو څه نه پېژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کې یو څه مشکله ده. په دې کلمو په شکل د دغو خبرو کول ما ته ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شامسام چې په خبرو راغی د مولانا لخوا، دغه علت و چې شامس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مردارۍ ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلې سي. مولانا شمس غږ ولای ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. ما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسو د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته لدی چې وایي چې دا ښادي دي تاریخ بچي دا جمله دراوړې ده د کوم مکتب پورې تړلې ده رومانتیزم دا سوریالیزم دا دادایزم دا چی شی ده پرته لدی چې په دې خبرو پسې وکړي په ماتن کې خوشی شي په ماتن کې سفر وکړه دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري ولې که دوی له ځان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړې څوک د ده استاد و د کومو ادبي قالبونو له لارې دی مخته تللی ده یا څه نه شي کولی په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول دروني ویښه پیدا کړه دا دروني ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږه کار نه شي زه هم د ټولو کار شه فقط یو ویښ زړه په کار ده ویښ زړه کوم زړه ده هغه میان زړه ده هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه په ځان یې بایللی ده دی په ټول ژوند میان ده ده ته ټوله هستي هره ورځ تازه کیږي نوی کیږي دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هره ورځ راپاڅېدلې یوه نوې ورځ تجربه کوې یو نوی لمر نوی ده هوا څپې نوی دي د سیند موسیقي نوی ده یا واکه مرغ ګرځیدونکي مرغان دي دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې دلته وایم چې مینه ته مخه کوي او دلته وایم چې تخیل دلته راویښیږي نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو ته یې تخیل بیانولی هم نشي دا باید ورته ابزار کړو
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه شته ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا یې مونږ لپاره ذهني ژبه ده په دې ژبه به یې وایو نو ځکه دې ته اړتیا لرو خو انرژي به له هغه ځایه راخلو پرې به کړو چې هغه تازه نوې انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه دا ژوندۍ کړه دا کلمې دا متن په یو ژوندۍ متن واوړي دلته د چې مونږ څه چې د متن په مخ پرېږدو هغه به تورې کلمې وي هغه به حروف وي ولې هغه ساکن نه دي هغه وچ نه دي هغه مړه نه دي هغه ټول انرژۍ ډک دي دلته د چې کلمې په غشو بدلېږي اصیل انسانان هغو څوک چې د کلمې له را سره بلد ده هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي هره کلمه یې دیوال نه نړی هر کلمه غرونه نړی هر کلمه دیولس دی کلونو کلونو دی پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه وعدتونه نړی دوی دغه انرژی په خوشی کړي
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شیری ټولګه چاپ شوې ده د نوموړي د شاعرۍ د ټولګي نوم یو غزل او څو تصویره ده د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي
فنکار
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زلکه باچا دلته زلکه فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ښه مثال یم څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نه ښکارم ډیرو ته بیا یم ګوهر ډیر مې په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنګ یم څو پکښې ناکام نشم هو په مینه رنګ یم څو پکښې ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د مسا غوندې غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د مسا غوندې ښه په پاک وجدان دلته ښه په پاک ضمیر دلته
حکیمی صاحب اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب د چاپ مبارکي درته وایم که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې
کور مو ودان ژوندي اوسئ ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو سلام وړاندې کوم شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول نو شاعري د زیات وخت شاعري د دغه وخت شاعري د چې به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم یعنی زما د متعلم او محصلې د وخت شاعري ده شاعري مې ډېر وختي پیل کړې ول نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچه نه ولا یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټول مې سره یو ځای کړې وای نو دا د دې لامل کېدله چې زیات شاعري مې وړه کېدله. بل اخر د ملګرو تشویق کولو چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنوم انتخاب کړ، یو غزل څو تصویره. او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه راوځای کړي دي، سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلوري زم دي پکې.
یعنی تاسو چې کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې. او بیا خاص تن چې زما اصلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړو، ځکه د کورس خلیلی والی وو، نو هغه شاعري بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی ده.
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي دی چې ورسته نور شاعري کوي، شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګنه ګوري، نه چاپوي، د خلکو مخ کې نه وایي، تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ درته ښکار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت مې کړی دی، نو ما هغه شاعري راخستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړی دی. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم، اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ولو، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم، ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم، او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترپی نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې، په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شي. او دا سن لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي، نو شاعران اکثره وخت مفلس دي، په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو مفتون را څرګند شوي یا دا چا خبره په نس ماړه شوي، نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حد. دا ځینې نوي شاعران یادوم، نو د ما ته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږه، وار یې کې وخت باید او ویل کې مخ ته ولاړ شي.
یعنی انتخاب مونږ دا کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلی ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا و چې زما ډېره زیات شاعري ورکه شوی ده، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپر به مې مطالعه کړو چې الهام به اوس ما به د چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل، نور به هغه هغلته پسې ورک سو، هغه سمسټر به خلاص چپر به خواته سو، یا مثلا داسې کې مختلفو کتابچو کې به مې لیکله چې هغه به سره منظم نه و، یعنی په یوه کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا سبا ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعرانې په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سبتي، ما دغسې کار نه و کړی، نو زیات شاعري مې ورکه شوی و. که چیرې دا مې نه وای چاپ کړی نو دا هم کېدای شوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړه شي او بل اخره ورکه شي، نو ځکه ما دغه شاعري سره راوځای کړ او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل که در نه واورو.
توري توري شپې ته رڼا څه مانا، توري توري شپې ته رڼا څه مانا، ووایه هغې ته رڼا څه مانا، هغه چې له مینې نه انکار کوي وی به نو دغې ته رڼا څه مانا، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، نور نو آینې ته رڼا څه مانا، ستا را څخه سوال له یاده وواته، ستا را څخه سوال له یاده وواته، تا ویل ډیوې ته رڼا څه مانا، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، و موسا نو دې ته رڼا څه مانا.
خپل شاعری چې کله ولولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي؟
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی، یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې. او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعري چې مې کړی دی، هغه مې د غزل په برخه کې په دې فورم کې کړی دی. نو ډېرې داسې مینهناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي پکې، کې څه ناڅه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډېره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده، یعنی زما شاعري که څوک ولولي ډېر زیات پیغام به پکې د مینې وي.
خپل شاعري چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي، نو کوم وخت کار کوي دغه همداسي حساب کېدلای شي. زما لومړنی شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله، دغه سیمې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوې غزل مې نسبت تیر غزل ته شوي، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالی ورته وی نسبت وی ورځ بعد بل ورځ د شعر ولیکیا زما په شاعری کې دا سرکونه لیدل کېدلای شي زه چار نو شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکنی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم ټول شاعران باید مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي نو شاعری باید د نوښت په توګه ولاړ شي نه دا چې تر لومړی شاعری ورسته شاعری شنه وسی یعنی ورسته شاعری چې د کې یا نوې شاعری چې هغه باید هغه مخکنی شاعری ته د هر اړخ شي
ځینی وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي ځینی بیا وایي چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري زما په نظر دا دی کدا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي دا یو څه پکې مهم دی نور کې تیوري ورسره مطالعه کې دا خو بيخي شته که څه هم موږ ادب په هنه او ادب سره بیلو نه ځینی شاعران دی په یا ځینی ادب په هنه دی خپل دغه هنر نه لري یعنی ادیبان نه دی یعنی شاعری نه کوي خو دی ولي په ادبيات کې درس ورکوي تدریس کوي ځینی به داسې ادیبان ست چې هغه په ادب په هنه کې هیڅ معلومات نه لري نو کچیر یو شاعر په شاعری کې مطالعه ولري ترڅنګ ورسره تیوري هم لوستي وي او پخې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلای شي چې د شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې د شاعري وکړي نسبتا هغه ته شاعري وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زوم هم تیوري ولوستل شي او هم شاعري ولوستل شي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا چې باید کچیر دی د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانس
تاسو خپل شاعري یعنی خپل نظر چې ورته ګوري کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تاله نور بیلوي
زما د شاعري چې دغه دا چې روانه شاعري ما کړی دا او شاعر سبا لوستونکو تر ډیره حد روانه شاعری خوشی او روانه شاعری امینوال هم زیات ویلی نوزما شاعری چې دا هغه یو خو شګنه ده چې ساده از لیکم ډیر لغت پرانی نه پکښ کوم مثلا ز په پښتو ادبیات کې څه مطالعه لرم قسم زما مسلک نه دی یعنی په لغات او په دوه شانو کې شه متر ډیر هدا پویژم خو ولی په شاعری کې ډیر کوشش میدای چې لغت پرانی و نه کوم نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعری ته کوم
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره تنهایی ده یو غزل او څو تصویره زه مطرب او رباب ستوري او سپوږمۍ هم شاعری ده یو غزل او څو تصویره څه نا څه شوخی به خامخا پکشي وي بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره هغه نن راته ویل چې تلی غواړم زما یاری ده یو غزل او څو تصویره نور به زه هم ورته لیکم او لګیایم نقاشی ده یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی ده یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده باچاهی ده یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری ده یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملگری را توایی عاشقی ده یو غزل او څو تصویره پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر قربانی ده یو غزل او څو تصویره
ډیره زیاته مننه
کور مو ودان ستاسو هم ژوند دی اوسه
شو تا وای چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنی برخی موږ په خپل کیسو کې رانغاړو او دا کیسه زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري د زرپانی په نننې پانه کې لا وګمې جبارخیل لنډ کیسه اطرافی اورو
زرپانه اطرافی د دروازې غنګ شو انجلې سترګې ورواړولې څوک نه ښکارېدل مخ یې واړو کتابي قات شوه بو حلق تر نیم که دروازه په تشو څوکیو نظر تیر کړ ټولګی ټول نه ورکارېدو په دروازه یې لاس کې خود زوري ورکړ تک شو دروازه له دیوال سره ولګید انجلۍ په وګړه غاړه د ټیکري پیسکا ورکش کړه. هلک په راوتلو سترګو ورته کتل. د انجلۍ تندی ګونځې وکړې. قلم یې په ګوتو کې وسوګل. هلک وارخطا غوندې شو. رنګ یې سور واوښت. خبرې یې هېرې شوې. په خپل کار پښېمانه و. په بنده بنده ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله. هلک ته یې وکتل. شونډې یې بوڅې کړې. ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ. د لومړي قطار په یخي څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې. ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره وو. جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختې ټوټه مخله. شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی. هلک کېناست. خی او چپ لوري ته یې وکتل. څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه. کر شو. نجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې. ورمېږ یې تاو شو. تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړوپه ملا ولاړو. لاسونه یې د څوکۍ په ژی ایښي وو. یوې او بلې خوا ته یې وکتل. قطار سیخ ورته ښکاره شو. نجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې که څه بلا یې، ودې ډار کړم. خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي؟ هلک نجلۍ ته کتل. غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله. په غټ خط یې ولیکل، اطرافي. لومړی سمستر تیر شو. د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و. پایلې یې نوې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورېد، شماله. هلک ور وکتل. لینا وه. له تختې شاته شو. غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده. شمال یوه او بل لور ته وکتل. چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته. څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه. لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه. شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل. ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه. په خشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت. ټیلیفون زنګ وهل. غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول. تر بالښته لاندې و. ټیلیفون یې غوږ ته ونیو. په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده. لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې. ما ویل د ښاریانو یې. له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست. نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې درباندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځې؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا. خو ته ووایم. شماله، ها، اول نمره شوی یې. رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اوله ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل. چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ ټیلیفون ته یې وکتل. اړیکه پرې وه.
خبرونه په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپات ټولونو اکثره وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. ښایي دا له دودیز چاپیریال څخه د هغوی تاثر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او له کږو لارو وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکري بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زه هم فنکار یم، زه هم زړل رما،
د ډېر یاریم هیڅوک نه لرم. زبا د ستړي ژوند قصه داسې ده، زبا د ستړي ژوند قصه داسې ده، پکې د مینې دا حصه داسې ده لکه دریاب کې اوښ کورک نه شي. په ماشومتوب کې غریبي ډېره وه، غریبۍ کې بې وسي ډېره وه. زه هم فنکار یم دورانو کوسو، او قلمکار یم دورانو کوسو. ما مینه نه پېژندا، ما مینه او پېژندا، ما مینه نه پېژندا، ما مینه او پېژندا. ما مینه کړې د منکر نه یم، مخکې نهر او موس نهر نه یم. زه لا د سر د پاسه سر نه یم، لا خو خپل ځان ته برابر نه یم. در په در یم خو بې در نه یم، مسافر یم خو مسافر نه یم. غس په ځیګر یم خو پرهر نه یم، خار یم خو واورې پېښور نه یم. زه د یو غم نه لاس په سر نه یم، زه لا تړون د لر او بر نه یم. زه د لفظونو جادوګر نه یم، زه یو فنکار یم بے وس فنکار. ما پخپل فن پس جڑا کھڑے دا خلکو پما پورے خندا کھڑے دا. زما غربت زما بے وس جوندن زما دا ہر ارمان سودا کھڑے دا. ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، مالا دا چانا سا غختلی ندی. زکا چی دلتا خلق فن خوخی فنکار نخوخی. دغه الفاظ می د غنی بابا دی، او ورپسې دغه الفاظ زما دی. زه هم فنکار یم، زه هم زړه لرم، قسم په خدای دی که حصه لرم. ذهن می هسې په چورلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. تبوی دی د غرونو کلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. راشه په ما باندې نن څه تیریږي، راش په ما باندې نن څه تیریږي. څه چې تیریږي خیر دی، ښه تیریږي. آیا زما د مینې دا انجامو، آیا زما د وینې دا انجامو. زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته هم دا کیږي هم دا کیږي. اخیر په وجه چې د چا کیږي، دلتا پفن پوری خندا کی. زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، ماته یو خبره سپینه نه کوي. بس دا به وایمه مشران دی خیر دی، خو چې دا خپل در نه په بله واوړي، سړی د هر څه نه په خپله واوړي. خبرې ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورک کم، او یا پزان کې دا جهان رکم. زما د غږ مینان ټول خلق دي، خو دومره دا چې دا د ټول خلق دي. زما هنر ته دوی ګډا کړی دا، زما هنر ته دوی جڑا کړی دا، او تل په ما پورې خندا کړی دا. زبا نور هیڅ نه وایم خدا به وایم، زبا نور هیڅ نه وایم خدا به وایم. رښتیا مې ویلې دي، رښتیا به وایم. خپه جڑا 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 به وایم. یاری خو تا کړه ما خو نکړه، اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي.
خوشالو په وخت کې ډېر خلک مئل په ما، سختو حالاتو کې هر چا زمان سنکڑے رے. علما سرے مینا کڑما سرے جنکڑے.
زما پچا ہم یقین پاتے نوے، دل تٹول تور دی سوک سپن پاتے نوے. چما زار کینو خوشحال بگرزی، پدے ہم شکر دے چی سیال بگرزی. ز د وطن خلق لمین ور کوم، ز د وطن خلق لمین ور کوم، کا ضرورت شو خپل وین ور کوم. افسوس پدے دے چی چا خپل نکڑما، داس یو سوال یم چی چا حل نکڑما. ہر چا ارمان کڑم چا تل نکڑما، زل دیغا موس لیکل نکرما خپتلوتلو کې درته دومره وایما خپتلوتلو کې درته دومره وایما سچې کولای شم هم روایما ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې د خپل پختون وجود د سلی پورې دغه یو ټپه زما په خوله ده ځان له به داسې تاویز وکړم د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما
خود ننگ د پختو سڑوں زدا سنو د جرگو سڑوں خود ننگو